درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته څلور اتیا میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پرون سه شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوال پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک یوې چارواکي میلیندا ګوډ وویل دا مرستې به د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې پر شپږو برخو ولګول شي او له کبله به یې څه باندې اووه لکه شپږ اویا زره کورنیو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شي. وې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه څلور اشاریه پنځه درجې و، نن ماسپښین درې بجې او درې دقیقې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې احساس شوه. د جرمنی د زلزله پیژندنې د ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د پروان ولایت د مرکز چاریکار د شمال په درې څلوېښت کیلومترۍ کې تر مځکې دوه سوه پنځوس کیلومتره لاندې و. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي افغانستان ته په یوه الوتکه کې دوه نوي ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دا درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې شپږ نیم لکه هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کیدونکو ناروغیو اخته دي. په خبر پاڼې کې راغلي په افغانستان کې نږدې څلور لکه ماشومان په تنفسي ناروغیو، سکاروي یا سینو بغل، اسهال او جلدي ناروغیو اخته دي. د اداري ویلي د 2023 کال لپاره څه باندې زر افغان ماشومان چې له 15 کلونو کم عمر وو د سکاروي له کبله مړه شوي دي. په پاکستان کې 13 اپریل میاشت یو سلو درې څلوېښت کسان د ورشتونو توپانونو او تالندو له کبله مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د ویندوی زهیر احمد بابر په حواله ویلي چې 13 میاشت پاکستان کې د ورشتونو کچه بې ساري او په میاشتني حساب څه باندې دوه چنده زیاته وه. پاکستان کې د ورشتونو له کبله تر ټولو زیاته مرشوبله له افغانستان سره پر پوله په خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتې ده. په دغه ایالت کې درې اتیا تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم د حمل یا وري میاشتې له دوه ویشتمې د غوی میاشتې تر نهمې پورې د سختو بارانونو او سیلونو له کبله یو سلو درې تنه مړه شوي او شپېته نور ټپیان شوي دي. د ترکیې د کورونو چارو وزارت وایي یو څلوېښت تنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولې دي. روټرز خبري اژانس د ترکیې د کورونو چارو د وزیر علي پرلیکایا په حواله نن چهارشنبه وویل دغه کسان په دولسو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نیول شوي کسان د ترکیې وګړي دي او که د نورو هیوادونو اتباع هم پکې شامل دي. اسلامي دولت ډله یا داعش چې په وروستیو کې په روسیه او افغانستان کې خونړي بریدونه وکړل سیمه ته یو ګواښ ګڼل کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن چهارشنبه اسرائیل ته تللی او د دغه هیواد مشرانو ته ویلي چې په غزه کې د اوربند وخت دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله بولي د داسې اوربند هڅه کوي چې له مخې یې جګړه آرام او اسرائیلي یرغمل او فلسطیني زندانیان خوشي شي. بلینکن پرون ویلي اسرائیل پلان لري چې جګړه ځپلي غزې ته د بشري مرستو د لیږد لپاره یوه لویه لاره پرانیزي. دا ډله دا لکه چې په تیر اکتوبر میاشت کې د حماس او اسرائیل ترمن جګړه پیل شوې منځني ختیځ ته د بلینکن ووم سفر دی. زمو شغله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به ووري. د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي د افغانستان له سفر وروستوي طالب چارواکو هیلي ورکړي.
زموږ هیله دا ده چې هغه وادي چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغه په تعقیب کې جدي ووسی.
د هلمند اوسیدونکو وایي د وروستیو ورشتونو له کبله د وچکالۍ له خطره ژغورل شوي.
فصل کې نوی بسد کومک تاسو موږ ته دا بارانو ورسو.
په کندهار کې دوکانداران د مالیه لوړوالي شکایت کوي.
لوهم ځکه استکرله جایزه راغونی مالیا پرغه د ټیکستی مالیا ده 15 متره و دی ویل پر متر شپږ زره غونی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال شلوره جام ته خپل لوبډله اعلان کړه.
نوی ځوانان هم دغه لوبډله ته اضافه شوی. هغه ځوانان چې په کورنی کرکټ کې خزری دلیو
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د ماشومان د ژغورنې نړیوال سازمان اندیشته شولې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغۍ له امله مري چې تداوي کېدای شي. د ادارې ویلي د روان میلادي کال لپاره تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم و د سکاروي یا سینه بغل او هغو ناروغۍ له امله مړه شوي چې درملنه یې اسانه وه. سیف د چلډرن په یوه راپور کې ویلي چې نږدې 4 لکه ماشومان د مخنیوي وړ ناروغۍ له زیاتوالي وروسته بشري مرستې او درمل ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د یو شمېر ماشومانو کورنۍ چې ځینو یې خپل ماشومان روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله له لاسه ورکړي او ځینې یې له خپلو اولادونو سره په روغتونونو کې بستر دي وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا غوښتنه کوي. په امریکا کې یو شمېر فعالانو په یو آنلاین کمپاین کې د افغان جنو لپاره د منځنۍ ښوونځي او پوهنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د کمپاین ته د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړیو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم د لګولې محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې، خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بېلابېلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 1200 غړو چې 2 ښځې وې له بېلابېلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیه کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ هیله دا ده چې هغه وعده چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي دا هغه په تعقیب کې جدي ووسی. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي د جرګګۍ پریکړه داده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي تر څو چې په ګډه باندې د دغه ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخانی ولیده. طالبانو د 1400 لمریز کال په لندې قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل به برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د 12 ټولګي یو زده کوونکی وایي:
مکتبونه نه تشور شای مونږ دایته دی هم کو په هیڅ درس ورکاو مال مونږ نشته، نو مونږ خپل د ورسان سم کو درسونه مونږ نه دی نور یاله مونږ دا ایده نه هیله لرو چې مونږ خپل مکتبونه شروع کی. مونږ دا وختانه دی چې سبا مونږ پانتون تاسو کوم دا درسونه سیو نه یو، نو مونږ امکان نه لرو چې مونږ نه سیو یا درسونه آی مونږ نه ګړې پته کی.
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخانی ولیده. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخانی ولی و چې دې کار یې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونو پاره ولی وو.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوره نړیوال جام سیالیو لپاره چې په ویست انډیز او امریکا کې کیږي لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې 15 اصلي لوبغاړي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ مینوال د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبین دي او د دوی د بریا هیله لري. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوري ځان نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسنډیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د شلوري ځان نړیوالو سیالیو لپاره د نوو لوبغاړو د غوړه کولو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
ډیره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوي ځوانان هم د لوبډلې ته اضافه شوی یا ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزرې دي او راس پدې ورستیو کې زمنګا آیرلند سره سیریز والته چې زریدلی وو هم فرصت ورکړل شوې ده ترڅو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
خغلی سادات هم دا شانزیاته کړه چې پدې ورستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې دروانو سیالیو لکبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سکل بد نیو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکنوال ترڅنګ راشد خان، رحمان الله ګربوز، ابراهیم صدران، نجیب الله صدران، اسمت الله عمرزی، گلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننکیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخوانی افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولای شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حسی ګل عبد ازادي رادیو ته وویل.
د لوبډلې یو ښه کمبینیشن جوړېدل شي د غولاونډرانو کې د تګتن شته چې لوبډله کې هم شپاغي باندې بیټنګ حساب شوی دا نو کچرته دی لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی بنړیوال جام کې دلیدل شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ چلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبينه دي او دوی د بریا هیله څرګندوي. د کابل خروسیتون کې نومان شیرزاد ازادي رادیو ته وویل.
افغانستان ټیم چې په دې اخر کې ډیر زیات په لوبو کې زلیدل دی او هیله ده چې هم دا سه چلوریز لوبو کې په نړیوال جام کې ډیر زیات وزلیږي. ډیر په صبرانه دی لوبو ته پته مېم.
خو د کرکټ لوبډلې یو شمیر نور مینوال بیا د لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو لوی څخه مسعود ازادي رادیو ته وویل.
جان زدن به بازیکنان جوان
هغه لوبغاړو ته چې د نړۍ لوی هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري، خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویست انډیز، یوګاندا او پاپونیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په څلورمه له یوګاندا، دوهمه د جون په اتمه له نیوزیلند، دریمه لوبه د جون په څوارلسمه له پاپونیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په اتلسمه له ویست انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید درې لوبې وګټي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې ورستیو ورشتونو د یو شمیر کاروانګرو هلی راښوندې کړې دي. د هلمند ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو چې وچکالی سخت ځپلی وو او ویره و چې د وچکالی له امله خپل سیمې پرېږدي اوس هلمند دي. د دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې ورستیو ورشتونو چک ډمونه له اوبو څخه ډک کړي چې بزګران زیات ورته خوشاله دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان په جنوب کې روانو ورښتونو او سیلابونو په ځهم په زیات اندازه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو د غلطه د یو شمیر بزګرانو هیلي هم را ژوندې کړې دي. د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو چې ویره و د سختې وچکالۍ له امله به او یا هم د اوبو د کمښت له امله به دوی خپلې مینې او کورونه پرېږدي، خو اوس یې دا پلان بیرته د یو څه وخت لپاره کنسل کړی دی، ځکه د خلګوای چې په سیمه کې اوس هم ورشتونه روان دي او د غراز د سیمه چک ډمونه هم له اوبو ډک سوی دي او هیله لري چې په دې سره به په سیمه کې د اوبو سطح را لوړ شي. د هلمند د دوه شمالي ولسوالۍ اوسیدونکي نوزاد او د موساکلا اوسیدونکي وای
نو ډېر ښه کامیابه بندونه سو موږ خوشاله یو او نور هم خوښات د روز موږ په سش کار ډېر ځای اسولې موږ د داسې وچکلې سره مخ یو چې هغه داسې وچکلې دي چې موږ داسې زپلې شهريانو چې موږ د شمالي ولسوالۍ به یو میلیون انسان اندي ټول به د مرکزی ولسوالۍ ده خو الحمدلله دغه شک بندو په دغه باندې موږ دغه هله پیدا سوي چې ان شاء الله نور به موږ دلې پات
دا خو نور دې د خدای رحمت او سو د خدای پاک مهرباني ده د افغانستان د خلکو سره په ټول بیا بیا د ټول اسلام سره وسوله د ډېر موږ په فصل کې نیوی پساده کومک ته نور د کوته د بارانو ورسو یانو برمی وچسول برمو لا سیلا کړل برمو د اکثر خلک وچسول زمر دی لا کوم تو کې په د دوب کې کمې دل وچدل ما پښین ته به وچسول و راپورته کړل بیا وچسوي نه
ل دې سره سره د دغه ولایت بزګران بیا هم له وکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې په سیمه کې د اوبو د کنټرول په مخه چکډمونه ورته جوړ کړي دی وای په غسیمو کې چې چکډمونه جوړ سوي دي هغه اوس له اوبو ډک سوي دي او دی راتلونکي ته شهیل لري انجینر عبدالستار بیا وایي چې په نوزاد او مساکلا ولسوالۍ کې جوړ سو چکډمونه ښه فایله ورکړې ده دی وای دغه چکډمونه اوس مهال 2.3 لک متر مقاب اوبه ذخیره کړې دي چې دا خورا لوړ ظرفیت دی دی وای په دې سره د یادې ولسوالۍ کاریزونه بور سره آباد سي
نو دا چې موږ پروش کال په جیم کې شروع کړل تقریبا موږ درې چکډمونه جوړ کړی په دوا په مساکلا په لنډی نوی کې دي او یو دانه د نوزاد په آباد کې دي دا خو تقریبا د 2.3 لک متر مکعب اوبو ذخیره کولو توان لري او پر دې پر دغه بغلو باندې تقریبا لس کاریز دي
په هلمند ولایت کې د آباد کال لپاره شاوخوا 300 ملي متر ورشته اړتیاسته خوس معلومه نه ده چې په هلمند ولایت کې په څومره اندازه باران شوی دی ځکه موږ هڅه وکړه چې دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا واتیا سلنه خلکو اقتصادي په کرهنه او مالداری پورې تړلی دی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د اسرائیل صدر اعظم بیا هم ټینګار کړی چې د غزې ترنګ په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیل کړي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په جګړه ځپلي غزه کې د اوربند ټینګش پر سر خبرې روانې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې بنیامین نتانیاهو پرون وویل که د اوربند په باب موافقه وشي یا ونشي په رفح شهر کې به د حماس ډلې جګړه ماران لمنځه یوسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړنګ په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي. دغه شهر ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نتانیاهو پرون سه‌شنبه وویل که د اوربند پر موافقه سلا وسی یا ونسی اسرائیل به د غزې په جنوبی شهر رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. دبد اصل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سوي د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراري پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون وویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسکولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتانیاهو په وینا اسرائیل رفح شهر ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح شهر کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښه سي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبه په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلی چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې ته ړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای له څو میاشتو وروسته لا هم د مناسب سرپناه د نشټوالي په ګډون لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې لا هم سختي ورځې تیروي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلی خلک استوګنی ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
هرات کې لمرګونی زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترخې مولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختۍ تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخې مې لاندې ژوند کوي چې وروسته یې اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم، خواشینی ژوند کوو. ورور زموږ ماشومان ناروغه شول، له شل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې، درملنه مو وکړه، کوره وړي شو، ډېرې ستونزې مو وګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوي خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجۍ اوړه راوړي، هغه هم د خوړو نه وي.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه مزه اکثر پناهی است که
کورونا یواز زایره چې انسان پکې امن وي. په اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد شي خپل کورونا پریږدي. خلک ډېر ستونزې لري، دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغو مره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. اوچا وایي چې اوسمهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله 122 کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچه 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغو زلزلو د ډیرو مالي زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړی دی.
په کندهار کې دوکانداران د لوړو مالیو شکایت لري. دوی وایي اوس له دوکاندارانو څخه د جواز، صفایي او لوحو مالیه هم اخیستل کیږي چې د دوی په وینا د کاروبار د کموالي له امله د درنو مالیو ورکولو توان نه لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندهار ښار اوسیدونکي زبیح الله چې د اشپزي دوکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نومونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان نه لري. د د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځسبي بلابل ډول مالیات نسی ورکولای.
له هم ځکه استکرله جای زر افغانی مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره و دی ویل پر متر 4000 افغانی دی. د سن بورډ بولی دا یو پایپ چې پر درګه زی ولاړ دا وی بولی له هغه کښنی له هغه د 1500 افغانی تعویل کړی او جواز د می ونیم سوغانی تویل کړی جه او د صفایي د لدروس نجرا کړی هغه د یو له مجر اورو صفایي در کو د هم تویل کی نو دا غل ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته ځکه چې زما به خپه واس کنه و چې زه دونه پیسې تویل کم او ډیر پیسې کیږي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښت او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زما نوم عبدالهادي د کندهار ښار اوسیدونکی، که چیرې دغه نه مالیه لوړ یې، که چیرې څوک غوړی رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور دپاره رانیسي، اتمن دکاندار مجبوره دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول شوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، کنه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات دا باید یا ډېر کم سي او یا هغه سره معاف سي، ځکه چې زموږ ولس چې دی غریب ولس مو دی، دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کې لړې والا دي، که دکاندار دي که موږ ځینې تجاران دي، نو زور یا مثال مشکل و د عامو خلکو ته پیدا کېږي چې هغه بیا کارونه نشته، کاروبار ولاړ دی، د ډېر حده پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال اته ډوله مالیات، لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د ښاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کېږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 2-3%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه، او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کېږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي، او په دې اړه باندې موږ څو وارې، حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولې مې دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړی پالیسي جوړ سي، تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته هڅوي، ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو ټولو خوږو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. د چنن د کارګرانو نړیوال ورځ د زدام دی ورځ په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته همدارنګ کارګرانو ته د هم دی ورځ مبارکي وایم. خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاری بیروزګاری نور پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکاره خلکو ته کار پیدا شي، ترڅو مو هغه مسافر ورونه چې په نورو هیوادونو کې دی، بهر هیوادو کې دی، خارج کې دی، راس خپل کورونو ته، ولایاتو ته، ولسوالیو ته، تر څو د یم دامدغه شیرین جانان وطن په مینه باندې ځانونه مالکی. او بل تر ټولو مهمه خبره هم دا ده چې دولت باید ځوانانو ته، بیکار خلکو ته د کار زمینه باید برابره کړي، تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوري څخه راوګرځي او په خپل هیواد کې کار وکړي. کدلته ستړي سي کار څه وکړي، دغه خو خپل وطن د خپل سیمه ده، نو دا به خپل وطن ته کار کړی، او کچیرې په پردي وطن کې د ستړي سي دا به پردو خارجان ته تکلیف او زیار کشلی. نو هیله مو دا ده چې ټول کارګر خپل کارو باندې، خپل وظیفو باندې ښه په ایمانداري، ښه په وطنداري باندې، ښه په صحیح شکل خپل وظیفې او خپل کارونه مخته یوسي. نو دا مو یو پیغام ده، یو نظر ده، یو وړاندیز ده. هیله ده چې زما پیغام خپور.
ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالینه در سره پالیکه کیما. چې د غزنی ولایت مقر ولسوالی کوبند په ساحه کې یو بند لډیر وخت راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع، او ډیر ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي، او دغه د کوبند ساحه خلک هم ډیر لویدلې دي. دغه د مو خبره تر مسولینو کسانو ورسیږي ډیره بخوي، او د ټول مسلمانانو هم نفعه پکې ده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي. تاسو لخوا خبر ورسیږي او هغه وترنو ډیر اجر بوي. الله پاک مو ستاله مو جوړل.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له د سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. اوس څلور بجو دیرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لند خبرونه.